اته بجه شوه دا یو ساته خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغه چې هر ماشوم په ښوونځي کې نوي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 2,00,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته یې بیکونه او نور تدریسي مواد ورکړي دي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته 2,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو دا اداره وایي چې په دې برخه کې باید لا ډیر کار وشي. په هرات کې د ترکیه قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. دغه قونسلګری پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، دغه مرستې د ترکیه د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیه د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیه تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشلې وې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیا بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلینسکی ته وویل چې برېټانیا به را روانه اونۍ په کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل، روسي ځواکونه د پلازمېنې کیف له شاوخوا څخه وباسي، زیات سفارتونه بیرته پرانیستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک ضد توغندي اوکراین ته ورکړي. او د هالند پلازمېنې امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب لکبله په لسکونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د کی ایل ایم هوایي شرکت د هغو کارکوونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بیکونه تنظیموي روان وو. دوی اعتراض درلود چې د کارکوونکو شمیر کم دی او کاري شرایط هم ناوړه دي. دا اعتصاب داسې مهال وشو چې د ښوونځیو رخصتۍ دي او ګڼې کورنۍ په سفر بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. د زینو دی خبرونو د تفصیل ترڅنګ به په دې خبرونه کې واوري طالب چارواکی وایي د ایران له سرحدي ځواکونو سره لانجا پای ته رسیدلې ده.
او محترم از ایران کینجګه گیر شو ده.
دا د ایران موټر د چینی ول شوې ده. هغه هم د امارات ټانکونه دي. تبینځ شپږ کسان ایرانیان دي چینی ول شوې او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
یونیسف وایي طالبانو خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو ښوونځیو لپاره یې د نجونو د پرانیستلو لپاره کړې وه.
یوه میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه.
او ټاکل شوې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه اوکراین ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلنجه پای ته رسیدلی او حالت عادي شوی. طالبانو د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي دي. تر دې مخکې هم د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو راپورونه ورکړل شوي وو، خو ډېر تفصیل یې له رسنیو سره نه دی شریک شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوې ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دوړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سپری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیټ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، ظاهراً د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړي هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
او محترم از ایران کنجګه گیر شده.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی. هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسانیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لانجې وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلي وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو پر تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو مسؤل ویلي طالبانو هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبه میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
One month on since the de facto authorities broke their promise to let
یوه میاشت کې چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه. یونیسف سخت اندېښنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون نجونې هېرې کړای سوي دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل ګزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلې دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کېږو.
د طالبانو حکومت کسم ژمنه کړې وای چې د تیر اوري یا حمل میاشت پر دریمه بعد د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو په دې ورځ خپل پریکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې لشپږم ټولګي پورته زده کړې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وای لوم تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامی امارت لدې موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دا موضوع داسې نه د فشار روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواری موجوده ده چې ان شاء الله دا موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو په هدف نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له لوړېدو سره سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې نه دي ټیټې شوي. جزئیات د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیا ثابته وساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک غواړي چې رمضان د میاشتې په 23مه نیټه نن یک شنبه په ورځ د داوطلبۍ له لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هرو 2 ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او هم ترې وهده په بازارونو کې د ضروري موادو بای ټیټی شي. کته هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو تل ورشوي او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې و اتیا افغانیو تبادله کړي، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بای ټیټی شوی نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی رئیس ازرخ حافظي یو هلار دا غني
اصلی لارې دغه دي چې زمونږ صادرات د وارداتو په پرتله زیات شي، نو ملي کرنسی په خپل پرته له دا چې دا پیسې تزریق کی او په مصنوعي توګه پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم دا د اسعارو نرخ پورې اړه لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي، دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستیو میاشتو کې او اوس د روژې له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا پر 9500 بیوازو او غریبو کورنیو خوراکي توکي ویشل شول. یاد مواد د کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست په همکاري ویشل شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د ویشل شو خوراکي توکو د نوعیت او اندازې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د نورستان ولایت مرکز واما وایګل کنده شبر ګنټال ورساله کې نه نیم زره فامیل سره د خوراکي توکو مرسته وشو. په دغه مرسته کې و نیمه بوجه اوړه، شپږ نیم کیلو غوړي او نه نیم کیلو دال، مالګه ورسره، څلور نیم کیلو سوپر سیریال او د ماشومانو ککو هم شامل وو. یادې مرستې د خوړو نړیوال پروګرام د بهکې مالی ملاتړ د کلیو پراختیا ریاست په همغږي وشل شوې.
خاغلی موحد وای په تیرو جنگونو کې نورستان ډېر ځپل شوی او ډیره لمرستو به برخه پاتې شوی. د هغه په خبره چې تر سره شوی مرسته د خلکو اوسنۍ ستونزو ته پوره جواب نشي ویل، نو ټول مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورستان خلکو سره زیات مرستي وکړي. په نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا نږدې 10000 کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته تر سره کیږي چې په ټول هیواد کې خلک بیروزګاری او د خوراکي توکو بیو لوړوالی ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د ونی ورځ مشخص کړي. د پریکړې لمخې په تاق ورځو کې به هلکان او په جفت ورځو کې بنجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت دوه برابره زیات شوی دی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا د ورته پالیسیانې چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکتي هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه شزي حذف کړي. داسې انعکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل ده چې شزه جای ونه لري، دا یو غلط برداشت دی د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانې زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل د شزو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانې تطبیق کېدای سي او کوم نسي کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخه کې ټوله اساسي ستونزه دي استادانو نشتون ده په افغانستان کې. دغه لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دي دغه ماشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، هماغه رقم ته مالی پشتوانی نسته. د اقتصادي وضعیت افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده. او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسی کولای خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا شزی شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کو او په سن کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومي خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونونه مراکز د فتنې او د فساد ولو د دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت د مشخص افرادو د طالبانو له طرفه وړاندې کړې وه او په دغې باندې د خپل د پخواني نظام او ټولنې په خلاف د جنگ استدلال وړاندې کو او دغه واقعیت نه درلوستو. دا روایت خطرناکه پدې ده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سیمه څومره پالیسیان وینو اساس یې همدغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې علمي بنسټونو کې فساد او اخلاقي او دغه لمنځه بیولو لپاره داسې مختلف پالیسیان وړاندې کی چې هدف یې اخر د شزو انزواوی لا ټولنینا او دی افغانستان فرهنګ ته بد انعکاس ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کندهار کې د ملت غږ په نوم د وی سی مایزي رادیو د مسول او خبريال بسم الله وتندوس چې دوه ونی مخکې هم د طالبانو له لوري نیول شوی وو خپلوانی وایي چې نو موړی د 13 شمې ورځې را په دی خو بیا ترې تم شوی دی. دوی دا کوي چې بسم الله وتندوس کندهار ولایت د طالبانو د استخباراتو ریاست له لوري لغرمي ورسته 3 بجې د خبرو لپاره غوښتل شوی وو او له هغه ورسته په اړه هیڅ خبر نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د ملت غږ رادیو مشر او خبريال بسم الله وطندوس لته ورو تلور ورځ را په دې خاطر ایتام دی د خغلی وطندوس او هی مجيب الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې چار شنبه ماپښین 3 بجې د استخباراتو ریاست له خوا میسج ورته وي چې تاسو راته هم د کاري اتر کې امور ته خبر سره کوو. نو کله کې دی ورغلی وو د هغه رئیس خبر د ټلیفونان من پی وی دی دا دې نه سره مله نه ځرا کنه
د خغلی وطندوس یو بل خپلوان چې د امنیتی ستونزو له امله یو غوښتل پر راپور کې نوم ولیکل سي له طالبانو یو غوښتنه وکړه چې هغه د خو سیکړي په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید ترڅنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطندوس د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتي وو چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کورته نه دی ستون سوی. دغې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبريالانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمينه برابره کړي.
د خبريالانو د کار د لومړی درسنې قانون جوړ کړي، د خبريالانو لپاره د کار ساحه وټاکي او د خبريالانو سره د خبريالانو په ژبه خبري وکړي د دې پر ځای چې خبريال وو هلسي یا ونیول سي.
بسم الله وطن دوست بونه مخکې هم د طالبانو لوري بندي سوی وو خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبريالانو د منځګړیتوب په پایله کې بیرته آزاد شو. خو د رادیو نشراتي لا هم د طالبانو لوري بندي دا ځل هم د هغه د بندي کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنه جواب نه کړی.
د اوکرين ولسمشر وای ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه کیف ته سفر وکړي. دا سفر داسې محل کیږي چې پر اوکرين د روسي ارغل چې د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شوی لا هم دوام لري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه یو خبری کانفرنس ته وویل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن یک شنبه کیف ته سفر کوي. زيلنسکي خبرلانو ته وویل دای با له دوړو امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي. روسه له هغه چې روسیې پر اوکرين يرغل وکړ دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کیږي چې اوکرين ته په سفر ځي. تر دې مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکرين جګړه ځپلې پلازمینه کیف ته سفر کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشارونه و چې اوکرين ته خپل یو لوړ رتبه چارواکی ولیږي څو له اوکرين څخه ملاتړ په ډاګه کړي، هغه هم داسې مهال چې د روسیې لخوا ور باندې یرغل سوی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی زیاته کړه دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو وسلو او مهماتو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د بې دلیلې جګړې په وړاندې ورته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي تر اوسه امریکایي لوري د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر په باب تبصره نه ده کړې. واشنگټن ویلي و چې اوکراین ته د چارواکو پر سفر غور کوي، خو ولسمشر جو بایډن به اوکراین ته خپل سفر ونه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د کتنې غوښتنه وکړه.
زموږ خبرونه دوام لري. د خبرونې په پات شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاش پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټه ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخنه نیسي. خو خپل د کونړ ځای تجارانو ته د یوې جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې اړوند تر ناو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالیږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
پاخه مواد نزی دا خام مال روان دی، دا کم انصاف دی او منګر دی مخالفت کوو. د دران دا گاډت للیشی نه راندا لرګیت للیشی دا زماشتمنی دا زردی کونړ بچی ما.
د کونړ په هر دره ولسوالی کې لزګونو ترکانانو د کونړیو نختر څخه د دروازو کړکۍ او نور شیانو جوړول لپاره کوچنی کارخونه جوړ کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمينه برابر شوی و. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کاریګر بیروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی داوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لار پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفور
زنګلی لرګي چې کوم دي ته ټول لړپورې چارواکي وړي، نه غریب قربې نه شوړلې. فابریکې په نوم باندې د اسد آباد نه راباریږي، کله چې فابریکې ته راولسي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. موږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو، موږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرې خوستل کیږي په ډیرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چیرته د لرګیو قاچاق او د غډو لیک مخه ونیول شي نو کې دې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړی شي چې ورسره به دغه ملي شتمنی او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد منی، خو دا نه منی چې ګنې مشرانی په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشرئ دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې په الحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف نه بند، د وزارت د طرف نه بند دی. داغې نه چې کوم تیار شوی لرګي انتقالېده، داغې دپاره حیات داغې ویډیو جوړول پوره، داغې دپاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یوه نیمه ګنټه کې به دا وځي چې پوستونو ته خبر ورکول، دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چې وونه په دغه مورد کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسولینو څخه هم نظر تر لاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسولینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه. چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 40 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نمونو له کونړه بستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د امیر روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړل دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالی اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ په چاکو لسوالی کې 4 تنه لیونیو سپی داړلې و.
په خطرناک کې خو انسانان خوري دی واشل کې یو پیسکوري پیدا کی نه چې واره کو ابر ارځې نو په چاکه درې څلور
نورالی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل وسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې په جوړستیو کې د کوڅډه بسپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه لکور ووزی او خپل چاري مختوي سي. د زیاتوی چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې لا کوڅډه بسپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅډه بسپی ډلې زبریدونه هم کوي چې زیاته برخه لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونیو سپیو داړلې دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو 45 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د لمنځوړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسولین دغه ولایت لټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغه ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغه ته اوریدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوریدا او علامت راتلی شي، خوب به مریض لنه ورځي. مریض چې کوم یو د بهر نه سونه شور راځي، کوم یو شی چې هغه ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پر راځي نو په هغه باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دیو جن دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیارې کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نشي کولی، ولې؟ د هغې ټول دغه فالج وایي چې سونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نه میریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس په یوه داړي سمدستي د خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره په صابون باندې وینځي. هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه کې چې کوم دی راشي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروری دي. ولې؟ د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دننه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم، احمد افغان د هلمند څخه. د انتحاری عملی چې کېږي یا د چدنې کېږي په تشارونو کې د دغو لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د مخنیوي وسیوي. اسلامي امارت پر تک سره خلک خوشحاله و چې دلته به امنیت راسي، خو نسبي امنیت راغلی و، خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نن موږ دغه هیله غوښتنه وکړه.
السلام علیکم، جوړ په خیر دای مو ساته شروع جوړ خیاس فقط فقط د ستاسو ازادي رادیو ده چې د خلکو د هر خوشمن درد تر یو ځایه رسیږي. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 11 24 201.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي دغه لانجه پای ته رسیدلی او حالت عادي شوی دی. په هرات کې د ترکیې قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیا بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلنسکي ته وویل چې برېټانیا به را روانه اونۍ په کیف کې خپل دفتر بیرته خپل سفارت بیرته پرانیزي. او د هالند پلازمینه امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب له کبله پلسکونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د کیلم هوایي شرکت دغو کارکونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بیکونه تنظیموي روانو. دوی اعتراض درلود چې د کارکونکو شمیر کم دی او د دوی کاري شرایط ناوړه دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د اپریل 28مه د مزکی نړیواله ورځ وه. د آزادی رادیو د نن ورځې ترشنه آسمان لاندې خبرونه د افغانستان چاپیریال ته ځانګړې شوې ده. په دې خاطر یو ورځ د مزکی ورځ د مول شوې چې د کورې د ساتنې په اړه د خلکو پوهاوی زیات شي او د هیوادونو مشران د چاپیریال د ویجاړېدو او د ژوو د محو کېدو د مخنیوي لپاره پریکړو ته وهڅول شي. پر لپسې وچکالیو او د جګړو او بېوزلۍ له کبله د ځنګلونو بې درېغه وهلو د افغانستان طبیعت ته سخت زیانونه اړولي دي. تېره ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ویجاړوونکي سیلونه راغلل. دغو سیلونو ګڼ کورونه او کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. میدان وردګ، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې ډېر تاوانونه اړولي دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان په دغه ولایت کې لور ورشتونو وروسته د جاری شویو سیلونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
مختلف ساحو کې سیلابونه راوتلي دي. جنیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې د سلګونه جریبه زمکه د خلکو تخریب شوی او 15 غواګانی هم وجل شوی دی. 15 پلونه او 15 جرند وسره تخریب شوی. د دوه بل سالې په بازار کې 15 دکانونو ته هم زیان رسیدلی دی.
سیلونه نه یوازې کورون نړوي، د انسانانو او څارویو د مړینې سبب کیږي، بلکې خاورې ته هم ډیر زیان پیښوي. په افغانستان کې چاپیریال ته خلک او چارواکي څومره پاملرنه کوي؟ جنگونو او طبیعي آفتونو زموږ چاپیریال لکه ځنګلونه، کاریزونه، ترمځکې لاندې د اوبو سرچینې او نور څومره زیانمن کړي دي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي انجینیر خلیل احمد نادم چې د جالجوی یا مځکې پیشندنې متخصص دی، پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد دی، او همدارس مولوی مصباح الدین مستعین د کرنې او مالداری وزارت اطلاعات او نشریاتو رئیس او وایند. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد نادم ته نوبت ورکوم. په وروستیو کلونو کې د چاپیریال موضوع ډیره زیاته یادیږي په نړۍ کې. دولتونه هڅه کوي چې د چاپیریال ککړونکي وسایل محدود کړي. دغو هڅو د چاپیریال یا زموږ د کورې له ساتنې او د تخریب د پروسې له ورو کول سره څومره برسته کړی ده؟
تاسو وګورئ چې ګشتیا هم علما چې تحقیق کړی دی دا ښیي چې د مونږ مزکه مخ پر ګرمېدو ده. دا یو عامل دا دی چې هغه ګلخانهي ګادون ډېر شوي دي، دا د فابریکاتو په اصطلاح چې ډېر فعال دي او ځینې هېوادونه حتی حاضر نه شوه لکه امریکا چې دغه قرارداد چې په پاریس کې و دا امضا کړي د ګلخانهي ګازو د مخنیوي دپاره. نه عوامل ډېر دي چې دوی په اصطلاح تاثیرات لري د ککړتیا په هکله، اما په پیشرفته هېوادونو کې لکه بریتانیا، فرانسه، اروپا، امریکا دا بیا هغه امکانات په لاس کې لري، دوی هغه خپل قوانین چې وضع کوي هغه قوانین تطبیقوي. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو ګورئ چې هغه ډیزلي موټر هغه کرا کرا مخ په لګي دغه د لک شوي دي، او مثلا برقي موټران جوړي چې هغه پولوشن لږ کړي، او اته سیستمونه په خپل موټرو کې ځای پر ځای کوي چې غازات افراز نه شي او هوا ککړ نه کړي.
پوهن ډاکټر صاحب ذکر الله صافی، تاسو ته هم مرکلی وایم، ستاسو په نظر کوم اقدامات چې په نړۍ کې د چاپیریال د ساتنې لپاره کیږي، لکه مخکې چې انجینیر صاحب نادم مرته اشاره وکړه د بریتانیا او یو شمېر نورو هېوادونو یادونه یې وکړه، دا اقدامات د افغانستان په شاوخوا کې هم تاسو وینئ؟
په نړۍ کې تاسو وګورئ محترم ورور چې ډېر زیات فعالیتونه روان دي په یوویشتمه پیړۍ کې، د دې یوویشتمه پیړۍ سره سم یعنی کوم تغییرات د ځمکې په هوا او چاپیریال کې راته، د دې سره اقداماتو کې ډېر زیات یونت د خواته، د جیب د خواته، د انیمسف د خواته، د سی ایچ د خواته مختلف برنامه شروع شو، او په دې برنامه کې د هر هیواد لپاره د هر منطقې لپاره د پلانونو وسنجول. اولین عامل په څیر ګرځېده چې کوم اولین عامل د ګرځبکې د ګرمېدو دی، کوم عامل د ځمکې د یعنی د اقلیم د تغییر دی، په دې باندې ډېر زیات کارونه روان دي، ډېر کارونه کیږي. او په تاسو سره باید وایم چې دا لړۍ نو استاذ خواته هم روانه او ډېر په تیزۍ سره روانه، او هم متاسفانه دا تغییرات ممکن چې دا په افغانستان کې په باندې یعنی زیات پام د راتلونکي کې نشي، نو په باندې نور کارو نشي. که زه تاسو د بیلګې په شان وایم، په توګه وګورم یو وړه پروژه موږ هم شروع کړې وه د نایتروجن د مدیریت په ارتباط باندې په افغانستان کې، هم متاسفانه د تغییر سره په هغه څه چې موږ فکر کوو چې دا همداسې پر مخ لاړه شي همه په مخ لاړه. همدارنګه د موږ ستاسو یوه اداره وه چې په نامه د نیپا یعنی د امید د چاپیریال ساتنې اداره فوق العاده فعالیت کوي، او امیدوار یم او خدای نه غواړم چې موږ هم خپل فعالیت همداسې روان کړي، مطلب دا چې چارې ډېرې ښې روانې وي او اوس هم په نړۍ کې ښې روانې وي په هغه کار دی، نو دا چې افغانستان کې به تر څه ماده پورې دا روانې پاتې شي، نو په دې باندې د سنشن ویلي او الله دې وکړي چې روانې پاتې شي او دا کارونه موږ به تر سره.
مولوي صاحب مصباح الدین مستعین، د مځکې د تخریب د مخنیوي لپاره ځنګلونه ډېر وایي رول لري، ستاسو وزارت فکر کوم چې د ځنګلونو په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې څومره کار کړی دی، نوی به څومره ځنګلونه کښېږدي، څومره ونې به کښودل شي چې د ځمکې تخریب کم شي؟
افغانستان کې رښتیا هم د اقلیم په بدلون کې چې نړیوال کم اقدامات کوي هغه په افغانستان کې شاید اسانتیاوي موږ دغونده ونه لرو لکه نړۍ چې لري، خو بیا هم چې څه مو په وس کې درلوده یا لرو په هغه کې محلي ځلې روانې کړې دي، یو خو په هغه کې په نړیواله سطح باندې دا ډېره ثابته شوې ده چې تر ټولو په اقلیم په بدلون کې چې ښه رول لري هغه ځنګلونه دي، او د ځنګلو حفاظت او ساتنې ته مو ډېره توجه کړې ده، او تقریبا تر ډېرې اندازې نه بلکې په صفر اندازه باندې د ځنګلونو قاچاق او قطع کول دا شان بند شوي دي. او سس کال مو د پسرلي په افتتاح کې حکومتي مشرانو او د رقم د پوهنتونو استادانو او د نورو کدرونو د لارې مو ټول هیوادوال وجه ته وهڅول چې هغه د نلګي او کرنه وکړي، او بیا خالي کرنه ونه کړي، د دې پالنه هم وکړي او ساتنه هم وکړي چې دا به هم د هیواد او هم د اقتصاد په برخه کې چې دغه خپل بزګر دهقان زمیندار په هغه برخه کې هم شورته تمام سی او د هیواد په اقلیم او چاپیریال ساتنه کې هم مثبت اغیز ولري او د امراض په دغه کې هم مثبت اغیز ولري.
بله سر.
او که هر څوک په نړۍ کې مرستندوی ټولنې او یا انجوګانی موسسات هغه په دې برخه کې په افغانستان کې څه کول غواړي او یا څه مخکې شروع کړو اوس یې درولې موږ بیا ورته وایي چې بیرته یې شروع کړي د امنیت ډاډ ورکو او دغه رقم په سل په سله کې امنیت دی او دغه رقم هیپ ومیل او ادارې فساد دا ټول په صفر کې دي. نو هغه څه چې دوی د دغه بودیجه یا څه د دغه کار د اقلیم د بدلون لپاره محیط زیست لپاره دوی ځانګړي کړي وي هغه به انشاءالله ټول پوره پوره د هغه په دغه کې لګول کېږي. دا چې خلکو دغه درولې دي مرستې درولې دي یا مخکې پروژې شروع وې بیرته بندې کړي دي نو هغه چې د کوم لاملونو د وجې څخه بندېږي هغه لاملونو خو یو هم دلته نشته.
انجینر صاحب، مولوی صاحب ویل چې اوس د ځنګلونو د وهلو او قاچاق کېدو مخه کاملا نیول شوې ده که واقعا دا کار شوی وي خو ډېر لوی ګام به وي. ستاسو په نظر ځنګلونه د خاورې په ساتنه کې څومره اهمیت لري که په اهمیت یو څه رڼا واچوي هغه خلک چې لا هم ځنګلونه وي ګوندې وې دروي؟
ډېره مننه. زما نظر دا دی مخ د دې چې د دې خلکو د ځنګلونو د وهلو په اصطلاح د ونو د قطع کولو مخ ونیسو، اول باید د دوی مشکلات پام وکړو چې د کومې لارې د دوی ضرورت را فکرېږي د دې خلکو، او که چیرې نه برق وي نه ګاز وي نه شی نو به دوی به څه وسوځي، څنګه خپل ژوند مخته بوځي. زه فکر کوم چې ځنګلونو ساتل په اصطلاح زه داسې نظر لرم چې دغه نالشانی باید په یو فرهنګ په واشر بدل شي چې خلک به دغه ته توجه وکړي. هر کال پات به ملیونونو په ونی دغه شي خصي او کینول شي چې دا انده د پاره هم د سرزوی د پاره هم د هوا د دغه د پاره د تبدیلی دوه د پاره هم ډیر ګټل لري دغه سرسبزي. اوس وګوره هغه یوادونه چې ونی دی لري ځنګلات دی لري ګوره وری ډیر کیږي دا څو کال کې چې څه ونی کینول شي دي تاسو وګوره چې یو څه تغیرات په طبیعت کې راغلي دي او وری کیږي. زه فکر کوم ډیر ګټور دی چې مونږ توجه وکړو ونو ته ونو کینول ته.
ډاکټر صاحب ساپای، تاسو مخکې د ځینو پروژو د درېدو یادونه وکړه که په دقیق ډول ووایه چې کومې پروژې دي او د چا لخوا تمویلې دي؟ مولوی صاحب ویل چې د دوی لخوا خو هیڅ مشکل نشته.
ډیره مننه مسین صاحب، څوک چې فضل د خدای امنیت شته او شرایط د کار لپاره ښه برابر دي، فساد نشته. زه به داسې فکر کوم چې مولوی صاحب دې ته لږ فکر وکړي چې د امنیت تعریف شي چې امنیت تاسو څه ته وایي. زه فکر کوم چې امنیت ځان ته تعریف لري. دا پروژې که تاسو فکر کړی دا پروژې د دې تعقیب لپاره ستر ظرفیت غواړي، د دې لپاره روابط غواړي چې تاسو تیر روابط څرنګه وساتئ او د نوي روابطو لپاره څرنګه آمادګي ونیسئ. نورې په تعصب سره که چېرته په یو یو مورد باندې زما دا داسې یو حقوقي بحث کېږي د دې حقوقي بحث نه مزه لرې شم، ساسب ما سره په تماس کې دی، مثال دغه یو بل متخصص سره په تماس کې دی او همدا هڅه کوي چې ګوري د نوی نظام هم واقعا ښه نظام دی او فساد پکې نشته او په دې نظام کې واقعا ډېرې ځیرکې چیرې دي، هوښیار خلک دي، کار کوي. تاسو لطفاً دا پروسه تعقیب کړئ چې دا پروسه مخکې د خان سره برابرېږي. متاسفانه ډېر په شواهدو به درته نه وایم داسې حقوقي بحث کېږي، د هر یو سره ځانته اړیکه ونیوله، اما متاسفانه یو ایمیل جواب په یوه نیمه میاشت کې بېرته د دې خلکو لپاره برابر نه شو.
د چاپېریال موضوع سیاسي نه ده، یعنې دولتونو ور هاخوا ده، بلکې له ټولو نړیوالو سره ارتباط لري. که د افغانستان طبیعت خراب وي معنا یې دا ده چې د نور د ټولو دنیا طبیعت خراب دی. ټولې کورې موضوع ده، د ټولې دنیا موضوع ده چې له ټولو انسانانو سره اړه لري. که په دقیق ډول ووایاست چې مثلا د فلانۍ پروژې په اړه تاسو یا بل چا تماس ونیوئ اما مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ.
سرواز متاسف چې په افغانستان کې ورته سیاسي په سیاسي توګه قتل کیږي. دا ستاسو خبره دقیقه ده او دا دا یو نړیواله پروژه ده. ټول نړیوال هڅه کوي چې څه رقم خپل چاپیریال وژغوري، څنګه ځمکه ژوندي وساتي، څنګه خاوره پاکه وساتي، څنګه خاوره د تخریب څخه مخنیوی وکړي. اما په افغانستان کې دا بل اړخ وایه کوي. افغانستان کې چې ته په دې کې کار کوي تا ته په بل سترګه خلک ګوري چې دا څه رقم دی. اوس د تاسو وایم چې ساسب عملاً عملاً د آسیا د جنوبي هیوادونو د چاپیریال ساتنې پروګرام خدای بالا برنامه لري. برنامه ټول په ټاپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. همدارنګه سی ایچ لکه سنټر فار ایکولوجي هایډرولوجي هغه خدای بالا فنډ برابر کړی، اوس په ټاپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. زه دې ته وایم چې دې د فکر وکړي چې نه زموږ اسلامي امارات د فکر وکړي په دې کې او دې ته د سیاسي اړخ نه ورکوي او د دې سره د لاس یو کړي چې تر څو وکولی شي د افغانستان د چاپیریال خو پرېږده د افغانستان د چاپیریال د ساتنې په مخه یو څه کارونه ترسره شي، بودیجی د افغانستان لپاره راشي او هغه مصرف شي، پارلی کار وشي. یوازې خو زه نه شم ویلی چې تا د ځنګلونو د قطع مخه نیولې ده، ټول کار سم شي. وروره د ځنګلونو د قطع مخنیوی هم مؤثر دی، ولې پارلی کې د اوبو د ککړتیا مخه ونیسه، تا هغې کې د ښارونو د وسعت مخه ونیسه، تا هغې کې د چا خبره د هوا او د دې ککړتیا مخه ونیسه، د ماینونو د معدنو مخه ونیسه. دا هر یو ځانته یو بخش، یو ډېر لوی بخش لري او لوی یو کار او یو زحمت ته اړتیا لري. نو زما خواهش دا دی چې ده ته به سیاسي اړخ ور نه کړی شي او دا کم چې شروع دی په کوم اساس باندې باید په هماغه اساس باندې وساتلی شي. او هر یو چې په دې کې کار کوي هغه باید تشویق شي، هغه باید وهڅول شي چې په دې کې برخه واخلي، ځکه چې دوی ډېر پر مخ روان دي. یعنی زه تاسو یو بېلګه وایم چې په 2021 کې موږ یو پروژه شروع کړه د کابل پوهنتون په مرسته باندې په نامه د نایټروجن مینجمنټ، چې څه رقم نایټروجن او لله الحم خدای ساوندونه ښه لاسته راوړنه موږ لرلې. اما متاسفانه سمه مختلفه ده، یو شکل یې رامخته شي او که زه ته نور دقیق لاړ شم بیا خبره د سلطان حقوقي ته رسیږي. نو بهتره دا ده چې دې کې لږ فکر وشي او ټول جوابونه وسوي او دې لږ لږ فکر وشي چې دا یو خیریه کار دی، دا یو بشري کار دی، دته بار بار کړی شي بس پوره عزم او تعهد او هوډ موجود وي.
مولوی صاحب، که څه هم د چاپیریال په اړه اکثره موضوعات ستاسو له ادارې سره ډېر ارتباط نه لري، موږ د چاپیریال ساتنې ادارې ته هم بلنه ورکړې وه، متاسفانه هغوی حاضر نه شول چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. خو ځینې مسایل دي چې که دلته هم یاد شي ګوندې دوی واوري او توجه ورته وکړي. لا هم د افغانستان په سیندونو کې د کبانو د نیولو لپاره له بمونو خلک کار اخلي چې دا بیخي د کبانو نسل له منځه وړي، یا موټر هغه سینه کنټرولیږي لکه چې په نور دنیا کې کنټرولیږي، فلټرونه کال په کال نه چکیږي چې دا هم د ککړتیا سبب کیږي. ولایاتو کې په اطراف کې ژور څاګان هغه سي جوړیږي، کیندل کیږي او بدریغه اوبه استل کیږي. اکثره موارد کې وایي ضایع کیږي هم، چې دا هم د ځمکې لاندې اوبه سطح نور هم ټیټوي. ستاسو په نظر په دې برخه کې باید څه اقدامات وشي، یا آیا داسې خلک شته چې اقدامات کوي د داسې کسانو مخه نیسي؟
خبره خدای سي ده چې افغانستان اوس یوازې پاتې دی، نو خلک یې بانی ورته کې ما مکم وای د مز دلته په وزارت کې د اقلیم د بدلون چکم اشای څنګه د دې ټولو هوادو سره موږ اسکایپ ته لاري کانفرنسونه کړی دی او ټولو نړیوالو مشو دغه رقم په کور دننه مشو کې موږ هغه ته دا ویلې دي، بار بار مو دا ورته ویلې دي.
مولوی صاحب، ځینې خبرې دي چې اصلا د نور سره اړه نه لري، په خپله له موږ سره اړه لري. مثلا دا د هر افغان وظیفه ده چې له خپل چاپیریال سره داسې ظلم ونه کړي. مثلا ما د کبانو یادونه وکړه، یا د ژورو څاګانو یادونه مې وکړه، یا د موټرو د کنټرول یادونه مې وکړه. په دې کې د نړیوالو رول نشته، دا زما او ستا کار دی چې مخې ونیسو او هغه څوک چې ورته متوجه نه دی ورته متوجه کړو.
نو ما هم دغه خبره کوله چې دا چې زه کبان زما خلک په دغه باندې وژنې دا یو لامل لري، او دا رقم چې زوري څاګانې خلک کار جدا مې لامل لري، او دا رقم د موټرانو الودګي دام یو لامل لري. خو د دې ټول لاملونه په هغه شی باندې ختمیږي چې کوم نړیوالو د مرستو کولونه کړي و، چې هغه نړیوال مرستې افغانستان ته راسي او په دې باندې غټ غټ بندونه جوړ شي، او دا رقم چې بندونه جوړ شي، سړکان جوړ شي، او دا رقم د کانالونو جوړ شي، او د مایه پرورې د پر هغه خپل پرمان د وبو پر غاړه جوړ شي، نو چې هغه شان تطبیق شي دلته به د خلکو لاسنیوي د دې شان سسړی وکي. نو اوس هم که موږ پر خلکو باندې ژورې څاګانې بندې کړو، حتی تر ډېر اندازې پر موږ کوشش هم دا کړی دی چې بندې شي، خو که په یو مخ پر بندې کړو، خلک زموږ څخه ډیمونه غواړي، هغه کانالونه غواړي، اوبه غواړي، او دا داسې نه دی هیڅ هیواد په خپله بودیجه باندې یوازې نشي کولی. بیا داسې هیواد لکه افغانستان چې څلوېښت کاله جنګو ځپلی، د جنګو څخه راوتلی، او چې څه خلک څه نه څه شتمني هغه په بهر کې ګزاره کوي او خپل هیواد ته توجه نه.
انجینیر صاحب نادم، مولوی صاحب وویل چې دوی کوم مسائل چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، دا تر هغو پورې عملي کولای نشي چې نړیوال ورسره مرسته ونی کې، ډیمونه جوړ نه کړي، لوی بندونه جوړ نه کړي، کانالونه جوړ نه کړي. څه فکر کوئ نړیوال به حاضر شي؟ حتی په تېر حکومت کې نړیوالو د بندونو په برخه کې ویل چې موږ په دې برخه کې پانګونه نه کوو، ځکه چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره مشکل لري د اوبو په برخه کې.
خبره دا ده چې نړیوال هیڅ الزامیت نه لري چې موږ ته بندونه جوړ کړي، موږ ته کانالونه جوړ کړي. دوی ضرورت نه لري او الزامیت ضرورت موږ لرو په څه شکل موږ تعامل وکړو د دنیا سره. اوس ګوره، اته میاشتې کېږي چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل کیږي. صحیح ده، هغه کفار به کفار چې دوی جنګېدلي دي، صحیح ده، اما اسلامي هیوادونه ولې په رسمیت نه پیژني افغانستان؟ دا خو هم یو سوال دی. ولې په دې چې ګوره، اوس ډېر ساده شیان دي چې طالبان یې نه مراتې. اوس مثلا تحصیل فرض دی پر نر او ښځه، او تاسو د مکتبونو متړلي دي، دا د نړیوالو غوښتنه نه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده. یعنی داسې پلمې تاسو جوړ کړي دي چې هیڅ هیواد جرأت نشي کولای چې تاسو سره تعامل ته کینی، تاسو سره معامله وکړي. تاسو باید ګامونه، مثبت ګامونه واخلئ. ګورئ، ما همیشه پیشنهاد کړی دی چې باید په هر برخه کې د متخصصینو بورد د افغانستان د بحثادي لپاره پیدا شي. دغه چې اوس کمیسیون د تماس او دادی مونږ پیشنهادونه د رسانو له لارې، چې اوس دوی یو کمیسیون د تماس جوړ کړی دی، څو کسه متقی صاحب دی او دراور صاحب د نور دی، اما تر اوسه ور څو وخت تیر شو، هیڅ مثبت دغه مونږ نه لیدلې نتیجه چې دا کار وشي او خلک دی راشي افغانستان ته. ګوره، امنیت یو مثلث دی چې درې ضلع لري. یو ضلع فزیکی امنیت دی چې اوس راغلی دی، اوس په دې وروستۍ کې خدا بم په اصطلاح دغه انفجارات یو څه مختل کړی دی. دوهم رواني امنیت دی. رواني امنیت مختل دی، تامین نه دی په افغانستان کې. تاسو ریاست پاسپورت ته وګورئ، تاسو مرزو ته وګورئ، څونه افغانستان د افغان ولس تخزی ده دې ځای نه. زه موثق راپول لرم په بادغی سي تر دولس کلن بالا څوک نه دی پاته. نو زما غوښتن داده چې کار دی اعلی کار ته وسپاري، او بل دا چې کثم دی اعلی کار نه دی څوک پر راس کړي، اقلا یو بورد د غرشتې بورد خلک دی راټول کی، او د دوی په مرسته دی یو کار وکړي. مثلا وزیر د خارجه زی یو ډیپلوماټ قوي ورسره نشته چې د دنیا په ژبه پوښي، دنیا ته قناعت ورکي، او د زیو راضي او زیو راضي نتیجه صفر. ګوره، دا رقم نه کیږي. دا چې خلک د تاسو نه غواړي چې همه شمول په سلا جوړ کی، همه شمول په دې معنی نه دی تاسو هغه جنگ سالاران راولې. اخ، افغانستان دغه متخصصینو دغه خلکو چې وطن پر دوی باندې ګران دی کار کولای شي، دوی راول ورو ورو وطن د ټول دی. کچیر افغانستان جوړ شي، تبم پاچای، زبم پاچای، ټول به پاچان، ټول به دغه شیخان یست. او که وطن جوړ نشي، داسې بدبختی به راشي چې تاسو به ملار ورکوئ، د تاسو به ملار ورکي، د نور بدبختی به ټول افغانستان نشي.
پوهان صاحب ساپای، که بیرته د ځمکې او چاپیریال اصلي موضوع ته راوګرځو، افغانستان پر لپسې د وچکالیو ښکار کیږي، دلیل یې څه دی؟ زموږ شاوخوا هیوادونو هم له وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي، خو افغانستان تر نورو زیات.
تاسو د افغانستان دقیق ډیټا تلګم تراو کې د نظر واچوي او د تیر تاریخ جوړي 1950 نو وروسته تقریبا موږ درجه حرارت 1.7% تغیر راغلی تاسو او دا د چټکل شي ودی چې په 2009 کال پورې دا به تقریبا 6.2 درجه چوي شي دا به تغیر کی دا د تخمین دا کل په اساس نورمال شرایط شوی دی ولې بدبختانه د سیاسي بې ثباتی او خرابۍ او د دې تحولونو نظام جوړ شو د منځ لار شو چې په دې کې مثلا د زمینو قطر امن ته شو از مکه تخریب امن ته شو خارونه به رویه انکشاف پیدا کړ تقریبا د خارونو د آلودگی مواد په درسته مدیریت ونه شو او به مو آلوده شوه یا تقریبا هوا مو آلوده شوه او خاورې زراعتي خاورې هغه شوې او مخ په تخریب دي تر څو کې نو که څه چې سروان څه دغه ټول عوامل دي دا ټول عوامل چې یو ځای کې بل اخر دی او بربادي خواته روان دي آیا په دې تیر حکومت کې شل کاله کې موږ څه کارو شل کاله واقعا یو څه د ساور دی لري دا هڅه کوله چې باید د مخاوني شي نو یو څه د ساورونو هم په نظام کې په تقریبا پاتې دي په مختلفو وزارتونو کې په تخنیکی لحاظ باندې کچته د دات توجه شي او کچته د لګو ساتل شي هاته توجه څه چې د هغه ساتل شي هم موږ د پاره به خیر یو کال به د رکوب په حالت کې کچله د دې نظام په دسمه لوپی جنل شي نو کېده شي به ته چاري تر سره شي نو کچته د دې ته توجه نشي پامل شي تاسو فکر وکړئ چې موږ به سخت بربادي خواته روان شو افغانستان به بيخي خراب حالت خواته روان شي ځکه چې خاور د لاس اور کوي ځنګل د لاس اور کوي او امدارنګ د دقیقانه لا باندې کوي او ډیره خرابې او د دې لپاره موږ په هیڅ کوم پلان نه لرو هیڅ کار نه کړي او کوم کارونه چې کړي کوم لاس داونه چې لرو او ټول په ورکو کې پاتې شوې ملکه د مستین صاحب خبره باندې دنیا وشو ته باندې کوي چې په نامه د اینو اند افندو باندې بند کړ زه فکر کوم چې کچته موږ ته توجه ونکړو کچته موږ په خپل نظام کې لږ زره نرمشت کار وانه خو د دنیا سره معاملې ونکړو لکه نادم څه چولې او زه فکر کوم موږ کدی به کې به فوق العاده ناکام شو او د ستر بحران سره مخ کیږو خپل خاور خپل ملت خپل وطن د ستر بحران سره مخ کیږي چې چاپیریال د منځوي چاپیریال خرابېږي او دغه د پد د ساتل د پاره کب اساس چې موږ کړو هغه هم د منځوي نو به تر دا چې دې باندې باید کارو شي او د مخه
مولوی صاحب د تیر حکومت په ورستی یو کال کې د کابل په شمول په زینو شارونو کې کندې کیندل کېده چې اوبه زیرمه شي او د زمکه لاندې اوبه سطح بیرته راپورته شي د لړۍ دوام کړی دی او که اوس په دې کار نه کیږي
هر هغه څه چې مخکې څه شروع و هغه اوس هم شروع دی البته چې د وطن او د هیوادوالو په ګټه څوک مخنیوی کوي او هغه پروژې چا درولې دي د چې تم ویلونکي یا ډونران مالی فنډ نور کې نو هغه خو موږ باره کې څه نشو ویلی او دغه چې تا وویل د کندو په باره کې او یا د دوی چک ډیمونه چې ورته وایي که چک ډیمونه ورته وایي دا اوس هم روان دی او دا موږ په دې باندې کوشش ډېر کوو ځکه چې دا د مځکې د اوبو سطحه راپورته کوي نو د وچکالۍ سره بیا دا ډېره مبارزه کوي په دې کې موږ ډېر کوشش کوو
بلې
روان دي ان شاء الله
د چاپیریال په ساتنه کې ځینې شان ډېر ککړون کې دي لکه پلاستیک یا پلاستیکی کڅوړې خو ډېر خلک دې موضوع ته ډېر پام نه کوي کله شوي چې حکومت مثلا امر کړو چې نور پلاستیکی کڅوړې نشته لکه په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې مخنی ولید په ځای کاغذي کڅوړې او کاغذي کڅوړې په خپل مخه خلک جوړوي
بالکل سمه خبره ده کته چې متوجه شي چې په داسیا په ساته باندې منګه په تیر حکومت کې منګه د چاپیرا ساتنې ادارې د شی قانون وضع کړو چې هاته نن به ته ویل چې نو به ته د پلاستیکی کڅوړو کې چاته ودی نه ورته او د پلاستیک د تولید په اړه کې هم ډیر کار کړو چې د پلاستیک تولید باید هم چې شي مدرول شي او یا تبدیل شي په د ټکو په تولید باندې چې ځینې سودا سي خریداري ټوکی پکې انتقالي کې دي په اړه کې موږ یو ښه پیشرفت لرو موږ یو ښه اساس یې شي زه وایم چې د اوسنۍ حکومت هغه اساس چې کوم یې شه ده په خو حکومت کې کول شوی کله دا تعقیب کې زه فکر کوم دا یې خدمت دي کوي امر پلاستیکي ټوکو تولید واقعا دا یو څه ستونزې رامنځته کوي د چاپېریال لپاره د خاورې لپاره، ځکه چې دا ډېر وخت ضرورت درلیږي تر څو دا شی شي دا په خاوره کې هضم شي یا د خاورې کې تجزیه شي.
ډېره زیاته مننه پوهن صاحب ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد، همداراز د جیولوجي متخصص انجینیر خلیل احمد نادم او د کرنې او مالداری وزارت اطلاعات او نشریات رئیس او ویان مولوي صاحب مصباح الدین مستعین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.